سلامونه په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو خو په پیل کې خبرونه د کابل په ګډون د افغانستان ځینی ولایتونو زلزلې ولړزول لمړی زلزلہ چې د شپې چې د تیر شپې پاته بجې او ډېر دقیقې ورپسې نن سهار وشو د تلفاتو پړې تر اوسه راپورونه نه دی ورکړل شوی د امریکا د جیولوژي سروې اداري ویلي چې د تیر شپې زلزلہ د ریختر په اندازه 15.7 درجه و او مرکز هم د هندوکش د غرونو لړۍ خودلې د یادې ادارې په وینا دا زلزلہ د افغانستان ترڅنګ په پاکستان هند تاجکستان او ازبکستان کې هم احساس شوی ده په افغانستان کې دا زلزلہ داسې مهال کېږي چې 15 ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په وینا افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې څلرم هیواد بللی و چې د اقلیمي بدلونونو له ګواښ سره مخ دی او له امله یې وچکالي طوفانونه واورې ښویدنې او زلزلې تجربه کوي د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د اسد له 8 څخه تر 12 نیټې پورې شاوخوا 1000 تنه افغان کډوال له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستنه شوي دي دغه وزارت د شمې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي د هغو 946 افغان کډوالو له ډلې چې د سپین بولدک له لارې له پاکستان څخه افغانستان ته داخل شوي 921 یې په خپله خوښه او 25 نور له بنده خوشې شوي دي د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په داسې حال کې د افغان کډوالو د راستنیدو خبر ورکوي چې د نړیوالو بنسټونو او موسسو په وینا د 2020 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ او د اقتصادي کړکیچ په زیاتېدو سره له افغانستان څخه سلګونه زره کسان وتلي چې اکثره دا کسان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي د طالبانو حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې مسؤلانو ویلي چې تیر یو کال کې د څه باندې 15 میلیارد افغانۍ په ارزښت درمل او روغتیایي محصولات افغانستان ته وارد شوي د دې ادارې رئیس عبدالباري عمر پرون ملت ته د حساب ورکولو د پروګرام په لړ کې دا وکړه چې د طالبانو د حکومت په ټینګښت کې د ناقانونه وارداتو مخه تر ډیره ونیول شوه هغه ویلي چې تر دې مخکې 90% درمل په ناقانونه توګه واردېدل خو اوس دا 30% ته راښکته شوي ډاکټر عمر دا هم وویل چې دوی 4500 درملتونونه په تیر یو کال کې څار چلړډلې وسو هغه د تاریخ تیرو او ناقانونه کړنو په خاطر مهر لاک شوی د طالبانو چارواکي داسې وخت درملو د وارداتو د خوالي او د نظم د راوستلو خبره کوي چې ګڼو افغانانو د درملو د کیفیت لړ ټیټېدو او د لوړو بیو څخه شکایت کړی د راپورونو په اساس طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په اکثره درملتونونو کې د خلکو د اړتیا وړ درمل کم پیدا کیږي او بیې ډېرې لوړې تللې د امریکا متحده ایالاتو چین او هند په ګډون د څلوېښتو هیوادونو لوړپوړو چارواکو د شامې په ورځ په سعودي عربستان کې خبرې اترې پیل کړي کیف او متحدین هیله لري چې دا خبرې به په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مهمو اصولو په اړه یوې موافقې ته لاره هواره کړي د رویټرز په وینا دا 2 ورځنۍ غونډه د اوکراین د ډیپلوماتیکو هڅو یوه برخه ده چې له غربي هیوادونو ورهاخوا هم د نړۍ د نورو هیوادونو ملاتړ جلب کړي د اوکراین استازي وویل چې خبرې به سخت وي خو دا لا څرګندنه ده چې آیا دا خبرې اترې به د ګډې اعلامې د وړاندې کولو په هدف ترسره شي کنه او دوه ایرانی خبریالان چې د ښځو د نړیوال جام د خبرې پوښښ لپاره استرالیا ته تللي وو خپل هیواد ته د ستنېدو یې اراده نه لري او د پناه غوښتنه یې کړې د ایران د ورځپاڼې ورزشي مسؤول سید زایدیان او د دې ورځپاڼې عکاس نعیم احمدي رسنۍ سره په مرکه کې ایران ته د نه ستنېدو یادونه کړې خو د ایران د خبریالانو کلب لیکلي چې دا خبریالان په رسمي توګه نه وو استول شوي بلکې سفرې شخصي وو په ایران کې د 3 سپتمبر د مظاهرو له پیل راهیسې چې علت یې د پولیسو په قید کې د 2 کلنې مهسا امینی وژل کېده و ګرن او ایرانی ورزشکارانو خبریالانو او فعالانو چې بهر تتللي هلته د پناه غوښتنه کړې درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل په روانه خبرونه کې به ووري په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي طالبان به تر هغو په رسمیت نه پیژني چې مستحق نه وي
We're continuing to put pressure on them on issues related to human rights.
موږ پر هغوی د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په اړه فشار مته دوام ورکوو.
د برېټانیا حکومت زرګونو افغان کډوالو ته له هوټلونو د وتلو امر کړی. خو د کډوالو د حقونو یو مدافع بیا په دې برخه کې د برېټانیا د حکومتي ادارو ترمنځ په نه همغږۍ نیوکه کوي.
همغږي نه څه دی لوکل ګورنمنت ترمنځ او د سنټرل ګورنمنت ترمنځ او د کورنیو چارو وزارت دی بیا د کابینټ آفس دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلان وایي په دې هیواد کې د مالوچو په کښت، حاصلاتو او صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د نورو راپورونو ترڅنګ په دې وسعت کې د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورنه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي طالبان به تر هغو په رسمیتونه پیژني چې مستحق نه وي. هغې ټینګار کړی چې طالبان باید د ښځو حقونه رعایت کړي. طالبان د 2020 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او تر اوسه یې حکومت د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نور جزئیات صفي الله ستانکزی راکوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي لیندا توماس گرینفیلد وایي امریکا به پر طالبانو د بشري حقونو او ښځو د حقونو په خاطر فشارونو ته دوام ورکړي. اغلی گرینفیلد له امریکا غاک سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه دا هم وویل امریکا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او په ښکاره یې ویلي تر هغو به په رسمیت ونه پیژني چې مستحق نه وي. لیندا گرینفیلد د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا د دې لپاره چې طالبان وهڅوي څو د اقلیتونو او ښځو حقونه رعایت کړي کومه بدیله لار لري که څنګه؟ وویل
We're continuing to put pressure on them on issues related to human rights.
موږ پر هغوی د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په اړه فشارونه ته دوام ورکوو. موږ د حکومت نه دی پیژندل او د مو څرګند کړی دا تر هغه به په رسمیتونه پیژنو تر څو چې دوی داسې چلندونه کړی چې وخی دوی د رسمیت پیژندلو مستحق دي. بنان موږ په دې برخه کې تعامل ته دوام ورکوو. موږ غواړو افغانو ښځو او نجونو ته د روښانه کړو چې موږ داسې نړۍ نه وینو چې افغان ښځې او نجونې کړي کار او د نړۍ د ټولو سیمو د خزو په څیر خپل هیلي تعقیب نشي کړای.
Everywhere else in the world.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازي گرینفیلد د سرګندونې په داسې حال کې شوې چې په ورستیو کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا اميري او د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره دوه ورځې غونډه وکړه. د خبرو له پای ته رسیدو وروسته رینا اميري په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پر اړتیا باندې د افغانانو او د بشري حقوقو د مدافعینو د پراخ تاکید لمخې هغې په وار وار د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کېدو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی. په دغو غونډو کې په افغانستان کې هم د هغې پر دې څرګندونو د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو د فعالانو لخوا نیوکې شوې. د 2020 کال د اګست په میاشت کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته دغې ډلې افغان نجونو ته په منځنۍ او لیسو کې د زده کړو اجازه ورنه کړه. افغان ښځې او نجونې په پوهنتونونو کې له زده کړو منع کړي او د افغان ښځو او نجونو کاري هم په ادارو کې محدود کړ. طالبانو د ملګرو ملتونو په ګډون په نادولتي سازمانونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو او په وروستۍ پریکړه کې طالبانو د ښځو سینګارتونونه هم بند کړل.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لندو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د برېټانیا حکومت زرګونو افغان کډوالو ته له هوټلونو د وتلو امر کړی. برېټانیا د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس څخه باندې 20,000 کسان له افغانستان وویستل چې له دې ډلې یوه لویه برخه لا هم کورونا نه لري. د کډوالۍ د حقونو مدافعین اندېښنه ښیي چې د برېټانیا د حکومت او محلي چارواکو ترمنځ همغږي نشته او دې مسلې د افغانانو د دایمي استوګنې چاره ټکنۍ کړې. صفي الله ستانکزی پرې راپور لري.
په بریتانیا کې چې وارد مخه د کورونو کمښتو نویو افغان کډوالو ته په اسانۍ کورونه نه پیدا کیږي. یو شمیر افغانان په میاشت په هوټلو کې پاتې دي او لایې د دایمي استوګنې او کورونو غمه نه ده خوړل شوی. د راپورونو له مخې له هغو 1,000 کسانو څخه چې بریتانیا تر دې د مل افغانستانه ایستلي نږدې 8,000 تنه لا هم په هوټلونو کې اوسیږي. لدی ډلې یو هم عبدالحق فکری ده. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د کور ژمنه ورسره شوې خو لا هم ده او کورنۍ په هوټل کې میشتي.
یو کال کې یو شی افغانستان څخه راغلی یم، د خپل فامیل سره دلته پکېن کې د برجین هوټل کې د نورو افغان مهاجرانو سره ژوند کوم. څلور میاشتې مخکې د حکومت ویلي وو چې هوټلونه باید خالي شي. د کورونا مسله هم حل شوې، ټولو ته یې کورونا پیدا کړي. کونسل په تدریجي سره پرماین تاریخ د هوټل څخه وزي او زیاتره ته کورونا پیدا کړي او پرځای شوي دي. درېم غوښتنه دا وه چې موږ چموږه کار پیدا کړي. اکثره د موږ مرګري چې دي هغه کار کوي او زیاتره د واده کړي چې موږ تاسو هم کارونه پیدا کړو، کله چې تاسو ځای پرځای شي او خپل کورونا ته اور انتقال شي.
د برېټانیا حکومت شاوخوا درې میاشتې مخکې امر کړی و چې د اگست تر 15 باید هوټلونه له افغان کډوالو خالی شي. د برېټانیا د کورونا چارو وزارت د افغان کډوالو د دایمي استوګنۍ او لاسنیوي لپاره د 215 میلیونه پاوند بودیجه اعلان کړي، خو محلي شوراګانې دا پیسې کافي نه بولي او وایي چې په دې سره به افغانان په یو بل موقتی ځای کې میشتوي او هغه هم سلګونه کیلومتره لري. د دغو افغانانو د برخلیک په اړه اندېښنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي او آن د بېکورۍ له برخلیک سره مخ کېدونکي دي. د کډوالۍ د حقونو یو مدافع او لیکوال ګلولي پسرلی وایي د برېټانیا حکومت د افغان کډوالو د دایمي استوګنې په برخه کې سمه همغږي نه لري.
همغږي نه څه د لوکل ګورنمنت ترمنځ او د سنټرل ګورنمنت ترمنځ او د کورنیو چارو وزارت دی، بیا د کابینټ آفیس دی، وزیر یو شی وایي، بل وزیر بل څه وایي، بل وزارت بل څه وایي. خو دغه پیسې چې 250 میلیونه دوی وویل چې موږ تاسو درې میاشتې وخت درکړه او 250 میلیونه سپورټ پکیج موږ اناؤنس کړ، 250 میلیونه پاونډ چې دي تاسو ته بودجه وټاکله چې تاسو سره په دې اډوانس پیمنټ کې او کور لپاره سامان اخلي، دغه ټول شانو کې به تاسو سره دغه لوکل اتورټی د کونسل خلک کومک وکړي. خو په حقیقت کې چې کله هلته لاړ شي هلته دا کسانه هغه وایي دا پیسې موږ ته راکړي نه دي.
سرلای ځینې نورې ستونزې هم یادوي چې ځینې افغانان لرو پرتو ښارونو او کلیو ته نه ځي او په لویو ښارونو کې د بیو د ګرانۍ په سبب ژوند نشي کولی. دا مسله یو شمېر نورو افغانانو چې په برېټانیا کې میشتي هم تایید کړي چې تازه کډه شوي افغانان د حکومت لخوا وړاندیز شوي کورونه اکثر نه مني او غواړي لویو ښارونو لندن، مانچستر یا هم برمنګام کې ځای پر ځای شي. سره له دې چې د برېټانیا حکومت ویلي ژمن دی چې افغانان به د بېکورۍ له برخلیک سره نه مخ کېږي، خو د راپورونو په اساس د انګلستان په ختیځ ښار باکینګام شایر او په جنوبی ښار هیډفورد شایر کې دا اونۍ لزګونه افغانان به کور شوي. اندېښنې دي چې پراتلونکو اونۍ کې به د ایسکس، ساوثهامپټن، ډیوین او باسینګ سټوک له هوټلونو هم سلګونه افغانان وایستل شي.
د کډوالۍ د حقونو مدافعین اندېښنه ښیي چې د برېټانیا د حکومت او محلي چارواکو ترمنځ همغږي نشته او د مسلې د افغانانو د دایمي استوګنې چاره ټکنۍ کړي. په دې اړه مو راپور واورید چې د برېټانیا حکومت نږدې 9000 افغان کډوالو ته له هوټلونو د وتلو امر کړی. په دې اړه صفی الله ستانګزي په برېټانیا کې میشته کډوالو د حقونو له مدافع او لیکوال ګلولي پسرلی سره مرکه کړې او په سر کې د افغانانو د دایمي استوګنې د ټکنۍ پروسې د اصلي عواملو په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
پر خدا او چکل دا افغانان راغل دوی افغانستان نه افغانان را وس شو خوش زر خلک مسله په دې کې سو چې وی دلته پلان نه درلود، استراتیجی نه درلود او هغه افغانستان نه را واسته او دلته د کورو کمبوتوال د انګریزان د انګلیسي خلک دلته څو کوشي غوښل لپاره کورونه نه پیدا کیږي. د کورو پیدا کیدو مشکل په خانه ده، بیا د افغانانو کورونه ماشاله غټي دي، نو مشکلات ډیرو. تقریبا شپږ میاشتې کې د کورونو چارو وزارت سره په دې کې یو مشورې او سمې چې د وسیا او سره کوم څنګه افغانان هوټل نو باسي تقریبا 9000 نترلزر پور افغانان زیپ زیکړی دي پات 108000 تقریبا پات او درې مشه مخ یاو تم چې نوټیس ورک چوټل نه باید وسی بدرې مشه کې اوزان تا کور پیدا کی مخ کې خبرته وایس او شتاست مون کور پیدا کو او ځینې افغانان لکه تا چې مخ کې دا وری او کزینه فکر کاو چې لندن تلارسي برمنګام او منچستر او خارو تا مختلف مشکلات او کله بچاو ته د کور افرو صاحب نه مانه یا بلری وو یا بخلی کیو یا پلر لری وو خارو کیو دا مسلې وو خبر دې تر اصل دې اوس کور نه نستا.
یعنی دا مشکل یعنی دو طرفه غوندې او چا افغانان او غفرونه یاد یا وړاندیزونه چې دوی ته کېدل اغه نه منل او یا به حکومت هم د کمبود سره مخ دي کورونو
حکومت خو چې افغانان غلط دي افغانان افر نه مني افغانان ته درخواست کیږي نه مني هغه سينه او صاحب افغانانو چې غوښتل مثلا خپل به کور سي هوملس سي ځان په شاروالې او کونسل ورتاوان کې اخر کې زینته ولسی وو دسي خصوصا افغانان چې برتانوي افغانان واغو تلاره کوچی معلومي و چې څنګه وکول چې حکومت باندې مثلا نوپن نو کور واخلي. خو مسله مهمه خبره ده چې کور نه نو بیا په زمن کې زینه کور نه دی وزارت دفاع ستا دی ارمی کور نه دی چې هغه پټ لري زوی کې دی هغه چاته ورکه چوک چې هغه سپیسیفیکلی کوم وزارت دفاع سره کار کړو او خلکو لپاره وکړه نو مطلب ته مختلف مشکلات او مهم مشکل چې د برتانیا کې د کورو کم بوتواله دی او بل دغه خلک کار نه کوي، دوی ته چې تاسو ځان خپل کورونه پیدا کړي، بیا چې کله ته د کور والا سره غږېږي چې ما ته کور راغه، تا ته کار نه کوي، ته ریفرنس نه لري، ته د کار سابقه نه لري، مثلا تا ته څنګه کور درکړي؟
بله چرلی صاحب، همدغه د کور د څښتنانو هغه انګریزان چې کورونه کرایه ورکوي یا د نورو هیوادونو خلک چې هلته کرایه ورکوي خپل کورونه، دوی اکثر وایي چې بانی لټوي او افغانانو ته کور نه ورکوي، وایي چې تاسو عایدات کم دي او دغه کرایه نشي ورکولی. په دې برخه کې نو د دوی لاسنیوی نه کیږي که څنګه؟
همداسې دی، زه اوس مثلا زما کور کې چې کوم ځای کې دا کور والا غواړي چې کور خرڅ کړي او فلیټ کې زه اوسېږم، زه کور پسې ګرځم، زه چې کور ته راسم دولس کسان نور هلته لاړي، بیا هغوی اقتصادي حالات او زما اقتصادي سچویشن ټول هغه د کور والا ګوري، بیا هغه چا ته ورکوي چې هم چې اعتبار او اعتماد یې زیات وي، نو ماجر چې شوي او بیا په مثلا دغسې حالاتو کې چې کار نه لري او اوس نوی نوی هېواد ته راغلی، په هغو اعتبار او اعتماد کم وي. که څه هم دوی افغانانو سره حکومت مرسته او کومک کوي، دوی ته بینفیټ ورکوي، پیسې کومک کوي، بیا موږ وزارت داخلې ته وزارت کورنیو چارو وزارت دا مشوره ورکړه چې تاسو خلکو ته لس زر روپۍ ورکي چې خلک خپل دغه اډوانس پیمنټ او ډیپوزټ او دا کوم شرایط چې دا پوره کړي. بیا هغوی وویل چې سل زر نه، موږ نفر سر ته 2000 روپۍ ورکو د کنسلو له ترونه، خو مشکل دا دی چې حکومت 250 میلیونه پاونډ د بودیجه وټاکله د افغانانو، د 8000 افغانانو د ایستلو لپاره. مشکل دلته جوړ شو چې هغه پیسې کنسل ته یا مثلا شاروالۍ ته نه دي رسېدلې، شاروالۍ والا په حکومت یې وراړی، حکومت یې په شاروالۍ وراړی.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د تیر ژمي سړه څپه د څارویو د مړینې او د کروندګرو د حاصلاتو د زیانمنېدو لامل شوی. د دغه سازمان په راپور کې له یو شمېر هغو کورنیو سره خبرې شوې چې د ژمي د سړې څپې له امله زیانمنې شوې، او لیکلي دي چې لا 100 تر 200 پورې څاروي له منځه تللي. د راپور پر بنسټ هغه کورنۍ چې ژوند یې په کرنه او مالدارۍ ولاړ دی، له ژمي وروسته د خپلو اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO په خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی ویلي، په افغانستان کې مالدارانو د 2022 کال له دسمبر د 2023 کال د جنوري ترمنځ د سړې څپې له امله له 10000 څخه تر 200000 پورې څاروي له لاسه ورکړي دي. په دغه راپور کې ویل شوی چې کاروانګر په افغانستان کې د سړې څپې احتمالي خطرونو ته چمتو نه وو، او له همدې امله د کرنیزو محصولاتو سربیره خپل ډیر څاروي هم له لاسه ورکړي دي. په دغه راپور کې د افغانستان په څلور دو ولایتونو کې له 14,900 کورنۍ سره مرکې شوي، او له هغوی څخه د سړې څپې د اغیزو او د څارویو د تلفاتو په اړه پوښتنې شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د هوا یخنۍ د سانتیګراد له منفي 20 درجو څخه ټیټه وه، او 92% کورنیو د سړې څپې پر مهال د خپلو غواګانو، وزو، پسونو او څارویو له لاسه ورکولو خبره کړې ده. په دغه راپور کې ویل شوي چې تیر ژمی په بادغیس، بغلان، فاریاب، غور، هرات، سمنګان او تخار ولایتونو کې مالدارانو ته ډیر زیانونه اوښتي دي، ځکه په دغه ولایتونو کې ډیر څاروي ساتل کیږي. د څاروي د لاسه ورکولو له امله شاوخوا 14% کورنۍ له اقتصادي زیان وروسته د خپلو اړتیا وړ توکو د پیرلو توان نه لري، او د محصولاتو په پلور کې 10% کموالی راغلی دی. په دغه راپور کې ویل شوي چې د سړې څپې تر څنګ وچکالي او د څاروي لپاره د خوراکي توکو کمښت د لامل شوی چې د سړې هوا په وړاندې د څاروي مقاومت هم شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وای په سلو کې 48 سروي شوی کورنۍ نه دي توانیدلی چې خپلې ټولې رمې وساتي او بیا څاروي واخلي. په دې اړه یو شمېر کروندګر او مالدارانو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې هم وایي، له یوې خوا سور ژمی او له بل خوا وچکالي د دې لامل شوی چې د دوی څاروي له منځه ولاړ شي. د فاریاب یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي رادیو ته وویل:
ما در سال گذشته یک زمستان سخت و سردی رو پشت سر گذاشتیم.
دیر کال پر موږ سخت شمی و چې له امله یې ډېرو کروندګرو خپل څاروي له لاسه ورکړل. په شخصي توګه مو شاوخوا 350 پسونه، غواګانې او اوښان مړه شول. نه یوازې زموږ څاروي له منځه ولاړل، بلکې باغونه او ونې مو هم د یخنۍ له امله له منځه ولاړې.
در باغ داشتیم را از دست بدیم.
د پنجشیر ولایت یو کروندګر راهیا بوای چې د سړې هوا ترڅنګ وچکالي د دې لامل شوی چې د کروندګرو څاروي د وحشي ژویو تر ستوني تیر شي.
متاسفانه همه ساله ز سر نبود
لبد موږ هر کال د سړی هوا او د وښو د نشتوالي له امله حیوانات کورونو ته استول کیږي. حیوانات د لیوانو او پرنګانو له خوا څیرل کیږي، او د سیمې خلک له ستونزو سره مخ کوي، او هر کال د دوی له 3 څخه تر 5 پورې څاروي له منځه ځي.
تلفاتی است که ما در منطقه خود داریم.
د هلمند نوزاد ولسوالی یو کاروانګر او مالدار غوث‌الدین توحیدی هم وایي چې سړه هوا په دې ولسوالی کې د څاروي د زیانمنیدو لامل شوې ده.
زمو هلمند ولایت نوزاد ولسوالی کې ډېرې مالونه د یخ له وجې څخه تلف شوي دي. زه ډېرې خلک داسې پیژنم چې مالونه پسول کې 50 د منځه تللي دي له یخ او دغه وچکلي له وجې، ځکه چې هلمند ولایت نوزاد ولسوالی کې ډېره زیاته وچکلي ده. یعنی په تاریخ کې دومره وچکلي نه راغلي لکه سږ کال چې ده. او بل دا خبره چې د اوبو سطح ډېره کښته تللې ده.
هغه وایي په داسې شرایطو کې د څارویو ساتل ستونزمن شوی دي. د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په دې اړه پوښتنه ته ځواب نه دی ویلی، خو مخکې اعلان کړی و چې تیر کال د سړې هوا او سختو بارانونو له امله څه باندې 215,000 څاروي له منځه تللي دي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د اقلیم د بدلون له ګواښ سره د مخامخېدو هیوادونو په لیست کې څلورم زایلری.
له خبرونو ور اخوا
وسام څو نور راپورنه. په کونړ کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي ورسته یو سیلابونو د ولایت په بیلابیلو برخو کې خلکو ته د سر او مال زیان نه اړولي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د تیر شپې د شدید باران په وجه د مرکز اسداباد په ګډون په ګڼو ولسوالیو کې سیلابونه راوتلي چې پکې یو تن مړه او درې تنه ټپیان شوي دي. په یاد ولایت کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مرستیال احسان الله د شنبې په ورځ د سیلاب له امله خلکو ته د اوختو ځاني او مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل. شپږ دېرش کیلومتره مختلف فرعي سړکونه، ویش سربندونه، 15 د برق جرندې او شپږ سوه متره د اوبو رسولو شبکې زیانمنې شوې دي.
په مختلفو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي دي چې د هغې له امله په سلګونو جریبه زراعتي ځمکې تقریبا د 160 په خوشا کې کورونه زیانمن شوي دي. یو نفر شهید شوی او دوه نفر ټپیان دي.
ولسونه هم وایي وروستۍ ورښتونو او سیلابونو زیات زیانمن کړي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجي خان پاچا:
پرون باران ډېر زیان اړولی دی. بر مسلم آباد کې بدرې کورونه غورځېدلي دي. د سړک غاړې یو کور تخریب شوی دی. سامانونه یو کوم عجسب کې ډېره خراب شوي دي. یو رشکه باندې دیوال مینې راولېدلی دی، اوس هم تر دیوال لاندې ده. ډېر عجز او مسکین خلک دی. د بېګا او د سبا یې نشته دی. خواران دلته کرایم پچا نه وختلم.
خو په کونړ کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مرستیال بیوایي دوی د زیانونو د کره اندازې معلومولو لپاره د سروې ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته لیږلي او ډېر زر به زیانمنو شوو ته مرستې ورسوي. په کونړ کې تازه راوتې سیلابونه خلکو ته د سر او مال زیانونه په داسې حال کې اړوي چې په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر او نورو ولایتونو کې سختو بارانونو او سیلابونو ولسونو ته درانه ځاني او مالی زیانونه واړول. تر اوسه لا د هغو سیلاب ځپلو لاسنیوي ته په پوره توګه حکومت او مرستندوی ټولنو ځانونه نه دي رسولي. هغه ورانی ویجاړې لا هم هغه شان پرتې دي چې سیلابونو نور خلکو ځپل، کورونه، سربندونه او لارې ویجاړې کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلان وایي په دې هیواد کې د مالوچو په کښت، حاصلاتو او صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو یو شمېر افغان سوداګر بیا وایي د مالوچو په سوداګرۍ کې له ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلین وایي په دې هیواد کې د کوکنارو د کښت د ختمېدو وروسته د مالوچو په کښت او حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د مالوچو د کښت او حاصلاتو سربېره یې په صادراتو کې هم د تیر کال په پرتله 60% زیاتوالی راغلی، خو تر اوسه یوازې پاکستان هیواد ته صادرېږي. ښاغلی الکوزي زیاته کړه:
مالوچ د تیرو کلونو په نسبت باندې واقعا ډېر شوي دي او ښه شوي دي، ځکه چې زیات د کوکنارو د بندیز دی. دا پروس کال 60,000 ټنه پخته تولید درلود، اما 60,000 ټنه نسه کال شاید 30,000 یا 30,000 ټنه ته ورسېږي. نو حاصلات یې ښه دي او د قانون هم تشویق دي، هم په شمال کې، هم په جنوب کې، هم په هلمند او دې ځایونو کې، د نیمروز او د هغه په شمول د هرات پخته ډېره زیاته کښې شوې ده.
دی وایي د ملوچو په عوایدو کې هم 60% زیاتوالی راغلی، خو په افغانستان کې یو شمیر کروندګر وایي د ملوچو په کښت کې له ستونزو سره مخ دي. په هلمند ولایت کې د کارګرو اتحادیې مشر محمد یم قمری ازادي راډیو ته د کروندګرو د ستونزو په اړه داسې وویل:
ما بچان نو مشکل مواد استعمالې موارد کښت بمبا اولن
موږ د مالوچو په کښت کې له ستونزو سره مخ یو. په افغانستان کې هغه شرکتونه چې د پمدانی غوړی حاصلوي نشته، او بل خوا د وچکالۍ لامل او وب نشته، او خلک له ستونزو سره مخ دي. ډېرې ولسوالیو کې خلک نشي کولی څه وکړي. بل ستونزه د اقلیم بدلون ده چې له بده مرغه خلکو ښه حاصلات ترلاسه کړي نه دي.
د افغانستان یو شمیر سوداګر د مالوچو په کښت او حاصلاتو کې زیاتوالی تاییدوي، خو دوی وایي چې لا هم د مالوچو په سوداګرۍ کې له ستونزو سره مخ دي. په کندهار ولایت کې د مالوچو سوداګر محب الله ازادي راډیو ته وویل چې د مالوچو کښت او حاصلات په داسې حال کې زیات شوي دي چې کیفیت یې لا هم د ګاونډیو هیوادونو د مالوچو په پرتله ټیټ دی.
مخکې د پنبې کښت یوازې د هلمند په ولایت کې کېدی، اوس پر هلمند سربیره کندهار، روزګان، فراه او نیمروز کې هم کېږي. د خوشنۍ خبره ده چې موږ و نړیوال بازار ته لاسرسی نه لرو، او زمن کې زموږ بزګر و اصلاح شوي تخم ته لاسرسی نه لري، او د مرزو په مقابل کې و دواو ته لاسرسی نه لري. نو ځکه د افغانستان د پنبو کیفیت و همسایه ممالک ته لکه ازبکستان، تاجکستان او ایران چټ دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه په داسې حال کې د کوکنارو ته بدیل په توګه د مالوچ د کښت او حاصلاتو زیاتوالي ته اشاره کوي چې د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت د راپورونو له مخې په روان کال کې په داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل شوي وو چې په وروستیو اووه کلونو کې هلته کوکنار نه و کرل شوي.
د کانکور په دوهم دور ازموینه کې یو شمیر ګډون کوونکي زده کوونکي وایي خوښ دي چې د خپل راتلونکي لپاره ازموینه ورکوي، خو دوی له بېلابېلو پوهنتونونو بهرنیو هیوادونو ته د استادانو په وتلو اندېښمن دي، او وایي د استادانو تشه به د زده کړو کیفیت ټیټ کړي. جزئیات په دې راپور کې.
چون زخمی هم ما دلته د کانکور امتحان لپاره راغلی وم، چون نمیشو کولی چې کینم ولته موټر کې امتحان.
داد عبدالواسی همدر غږ دی چې د ازموینې ملي تاریخ پور کړی او پرونی په ختیځ کونړ ولایت کې په ناروغ وجود ازموینه ورکړې ده. نوموړی وایي د ناروغۍ له امله یې له نورو زده کوونکو سره یو ځای ازموینه کې ګډون نه شو کولی، نو موټر کې کېناست او ازموینه ترې واخیستل شوه. د 1402 کال د کانکور ازموینه د چنګاښ په 9 پیل شوه. د طالبانو د حکومت د ازموینې ملي ادارې ویلي دي چې دا ازموینه په 15 دورو کې اخیستل کېږي، چې په لومړۍ دوره کې 11 ولایتونه، په دوهمه دوره کې 12 ولایتونه، په درېمه دوره کې 10 ولایتونه، په څلورمه دوره کې د کابل ولایت، او په 15مه دوره کې متفرقه ازموینه اخیستل کېږي. د دغې ادارې له لوري خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې تیره پنجشنبه د اسدی ازمري میاشتې په 12مه دویم دور ازموینه په کندهار، هلمند، کاپیسا، لغمان، پنجشیر، غزنی، نورستان، بادغیس او فراه ولایتونو کې پیل شوې او نن شنبه پای ته رسیږي. د کانکور دویم دور ازموینه کې یو شمیر ګډون کوونکي زده کوونکي وایي دوی خوښ دي چې د زده کړو یو بل فرصت په لاس ورزي، خو دا چې له ډېری دولتي پوهنتونو استادان بهرنیو هیوادونو ته تللي دي، دا به د زده کړو کیفیت اغېزمن کړي. امان الله میاخیل چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکي دي، ازادي راډیو ته ویل:
دا چې زما په شمول زیاتره شاګردان سکل دغه تشویش و اندېښنه لري چې په پوهنتونونو کې استادان کم دي، نو زمونږ تشویش دی ته دی که چېرته استادان په یو پوهنتون کې کم وي، نو په موجوده استادانو ډېر زیات فشار راځي، او کله چې په یو استاد فشار راشي نو هغه نشي کولای چې په صحیح توګه تدریس وکړي او شاګردانو ته ښه درس ورکړي.
نوموړی د طالبانو له حکومت غواړي چې له افغان کادرونو د ګټه واخلي او دا تشه دې ډکه کړي. رحمت الله چې د هلمند ولایت اوسیدونکي لري، دوه ورځې وړاندې د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی دی. نوموړی د کانکور د ازموینې د صحنې په اړه وایي:
بیرته امتحان و چې امتحان ته رالو، او موږ سره استادانو او لارښوونکو ډېره سمه همکاري وکړله. موږ رالو په امتحان کې، امتحان مو انشاءالله پوره کړي، او موږ سره استادانو کومه بده رویه او داسې چلند نه دی کړی چې موږ تر سام لاندې.
د ازموینې ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کانکور په دویم دور ازموینه کې چې د نن شنبې په ګډون په 12 ولایتونو کې بشپړیږي، 28,615 د 12 ټولګیو فارغانو او دغه راز له 1,391 تنو دیني عالمانو څخه ازموینه واخیستل شوه. دا چې له دیني عالمانو په کومو شرایطو ازموینه اخیستل کېږي او په کومو پوهنځیو کې به جذب شي، په دې اړه مو د ازموینې ملي ادارې او دغه راز د لوړو زده کړو وزارت له ایران ضیا هاشمی څخه وپوښتل خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د پوهنې د چارو پوه نور رحمان لیوال که څه هم عصري زده کړو برخه کې دیني عالمانو ته پر زمینه جوړولو خوښ دی، خو د ازموینې ملي ادارې له لوري پرته له کوم سیستم د کانکور په ازموینه کې د دیني عالمانو شاملول د اندېښنې وړ بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هر چا لپاره عصري زده کړو ته نوې او اسانه لارو پرانستلو موږ ستاینه کوو، خو د دغه ډول ځانګړو کسانو لپاره ځانګړو ازموینو د روڼتیا په اړه اندېښنې شته. باید د ازموینې ملي اداره د دغه ډول خاصو ازموینو کړنلارې ملت ته څرګندې کړي.
نن د 1402 کال د کانکور دوهم دور درېمې ورځې ازموینه په ننګرهار، کونړ او میدان وردګو ولایتونو کې پیل شوې چې نن 2 بجې پای ته ورسېده. سږ کال داسې مهال د کانکور ازموینه اخیستل کېږي چې په ټول هیواد کې هیڅ یوې نجلۍ ته د کانکور په ازموینه کې د ګډون چانس نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي.
د کابل په ګډون د افغانستان ځینې ولایتونه زلزلو ولړزول. لومړی زلزله چې د شپې په 8:30 ورپسې نن سهار شاوخوا 5 بجې وشوه د تلفاتو په اړه تر اوسه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې ویلي چې د تېرې شپې زلزله د ریختر په اندازه 5.3 درجې وه او مرکزي هم د هندوکش د غرونو لړۍ ښودلې. د یادې ادارې په وینا دا زلزله د افغانستان تر څنګ په پاکستان، هند، تاجکستان او ازبکستان کې هم احساس شوې. په افغانستان کې دا زلزله داسې مهال کېږي چې 5 ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې 4 هیواد بللی وو چې د اقلیمي بدلونونو له ګواښ سره مخ دي او له امله یې وچکالۍ، طوفانونه، واورې ښویدنې او زلزلې تجربه کوي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د اسد له 8 څخه تر 12 نیټې پورې شاوخوا 1000 تن افغان کډوال له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستنه شوي دي. د طالبانو حکومت خوړو او درملو ادارې مسؤلین ویلي چې تیرې وکال کې د څه باندې 15 میلیارد افغانۍ په ارزښت درمل او روغتیایي محصولات افغانستان ته وارد شوي. د دغې ادارې رئیس عبدالباري عمر پرون ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت له راتګ سره د ناقانونو وارداتو مخه تر ډیره نیول شوې ده. د طالبانو چارواکي داسې وخت د درملو د وارداتو د خوالي او د نظم دراوستلو خبره کوي چې ګڼو افغانانو د درملو د کیفیت لټټېدو او د لوړو بیو څخه شکایت کړی. درنو اوریدونکو، اوس مورا بولم چې د لوبو له میدان خبرونه ووري.
د لوبو له میدان هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان اونیز ورزشي خبرونه درنو مینوالو سلامونه درته کوم او هیله من يم چې تیر اونۍ مو خاطره کړی وي. د لوبو په بیلابینو ډګرونو کې د افغانستان لوبغاړي خزلېدلې دي. لومړی به مو د فوټسال ملي لوبډلې له راستراوړو آگا کړو. یادې لوبډلې د منځنۍ اسیا په کچه دویم مقام ګټلې ده. د افغانستان او پاکستان کرکټ ادارو په ګډه تایید کړی ده چې د رواني اگست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به سره سیالۍ وکړي. د دې سیالیو د نیټو او لوبغاړو بشپړ حال هم درته په خبرونه کې وړاندې کوو. د استرالیا او انګلستان ترمنځ د آشیاز لوبلړۍ په برابر توګه پای ته ورسېده، خو دوه انګلستاني لوبغاړو پکې تقاعد اعلان کړ. کرکټ بورډ غواړي روانه میاش فرست کلاس سیالۍ ترسره کړي، خو د لوبډلو غوره کولو یې بیا لوبغاړي ناهیلي کړي دي. د امریکا د میجر لیګ کرکټ لومړنی پړاو د راشد خان اړوند لوبډلې په اتلولۍ سره بشپړ شو او راشد خان تازه پریکړه کړې ده چې نه غواړي د انګلستان په سلبالیز ټورنمنټ من کې سکه کال ولوبېږي. ګڼ نور مطالب هم درته په خبرونه کې لرو. ملتیا مو وکړی، زه بختیار ساحل. د خبرونه پایل د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې لورسته او لاسترون نه کوو. یادې لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا فاتل ولې کې دویم مقام ترلاسه کړ. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي چې د یادو سیالیو په ترڅ کې افغانستان درې لوبې وګټلې، یوه یې مساوي کړه او یوه یې وبایلله. تر یادو سیالیو وروسته د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په نړیواله درجه بندۍ کې د پرمختګ ترڅنګ په آسیا کې هم 14 مقام ته رسیدلې ده. نور جزئیات به له فريدي سیال وورو.
د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د مرکزی
آسیا یا کافا اتلولیو پترڅ کې دویم مقام ترلاسه کړ. د مرکزی آسیا د فوټسال اتلولۍ چې د جولای په 10مه نیټه پای ته ورسېدې، افغان لوبډلې د نمرو په جدول کې دویم مقام ترلاسه کړ او په دې سره د دې سیالیو د نایب قهرمان جایزه یې وګټله. د یادو سیالیو پترڅ کې افغان لوبډلې 15 سیالۍ ترسره کړې چې درې یې وګټلې، یوه یې وبایلله او بل یې په مساوي توګه پای ته ورسوله. افغان لوبډلې خپل نمرې سیالۍ د جولای په 10مه نیټه د قرغیزستان هیواد پر وړاندې ترسره کړ چې 15 د څلور پر وړاندې یاد سیالۍ وګټله. د غرازی د یادې میاشتې په 4مه نیټه دویمه سیالۍ د ترکمنستان هیواد پر وړاندې وه چې څلور د درې پر وړاندې بریا وموند. د فوټسال ملي لوبډلې خپل دریمه سیالۍ د آسیا په کچه د فوټسال د نمرې درجې لوبډلې ایران پر وړاندې ترسره کړه چې یاد سیالۍ 15 د یو پر وړاندې ایران وګټله. د مرکزی آسیا د فوټسال په سیالیو کې افغان لوبډلې د کوربه تاجکستان پر وړاندې هم مهمه سیالۍ ترسره کړه. که څه هم د لوبې تر وروستیو شیبو پورې افغان لوبډلې برلاسي وه، خو تاجکانو په آخري شیبو کې د مساوي ګول ووهه او په دې سره یاد سیالۍ 2-2 پر وړاندې مساوي شوه. د یاد لیګ په وروستۍ سیالۍ کې افغان لوبډلې د ازبکستان پر وړاندې مهمه لوبه ترسره کړه. دغه سیالۍ چې د جولای په 10مه نیټه وه، 3-2 پر وړاندې افغانستان وګټله. د کافا لیګ د نمرو په جدول کې افغانستان تر ایران وروسته دویم مقام درلود چې په همدې سره د یادو سیالیو د اتلولۍ جام ایران او دویم مقام جام افغانستان وګټه. باید ویل شي چې د فوټسال ملي لوبډله به تر دې وروسته په تایلند هیواد کې په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ ادارو په یو تازه پریکړه کې ویل دي چې د رواني اگست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. دا ځل به دا سیالۍ د افغانستان په کوربتوب په سریلانکا کې ترسره شي. افغان کرکټ ادارې ویلي دا لومړی ځل دی چې افغانستان له پاکستان سره د ورځنۍ سیالیو لوبلړۍ لوبوي او سیالیو ته د خپلې لوبډلې د بشپړ چمتووالي ډاډ هم ورکړی دی. دا رپورټ سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان د راتلونکو سیالیو نیټې په ډاګه شوې. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې دوشنبه پر اعلان وکړ چې د راتلونکو اگست میاشتې په وروستیو کې به له پاکستان سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼې کې ویل سی چې دغه سیالۍ به د سریلانکا هیواد په دوو بیلابیلو لوبغالو کې د اگست میاشتې پر 22مه، 24مه او 26مه نیټه ترسره شي. د دې ادارې په وینا چې د دې سیالیو کوربتوب د افغانستان کرکټ بورډ پر غاړه لري. افغانستان تر دې وړاندې په عربي متحده اماراتو، هندستان او قطر کې د خپلو میلمه لوبډلو کوربتوب کړی دی، خو دا لومړی ځل دی چې په سریلانکا کې کوربتوب کوي. کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی چې دغه سیالۍ به د سریلانکای هیواد په دوو بیلابیلو لوبغالو کې ترسره شي. لومړۍ دوه سیالۍ به د مهالویش له مخې په هامبنټوټا او درېیمه او وروستۍ سیالۍ به کولمبو کې ترسره کیږي. د دغو سیالیو په تړاو د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکل شوي ملي لوبډلې په دې وروستیو کې په نړیواله کچه ښې لاسته راوړنې درلودې چې د بنګلادیش په وړاندې د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ ګټلې څرګند مثال دی. شغلی اشرف زیاته کړي له آسیا جام او نړیوال جام مخکې افغان لوبډله هغه لوبډله ده چې په آسیایي کنډیشن کې تر ټولو زیاتې لوبې کړې دي. لومړی د سریلانکا سره په سریلانکا کې، بیا بنګلادیش سره په بنګلادیش کې، او اوس د پاکستان سره په سریلانکا کې لوبیږي. هیله لرم چې دغه لوبې به را روانو لویو لوبلړیو کې زموږ د لوبې په چمتووالي کې مهم رول ولوبوي. د ویلو ده چې افغانستان به د لومړي ځل لپاره د پاکستان په وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو بل خبر کې ویل دي چې غواړي د اگست میاشت په 10مه نیټه د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو ټورنمنټ پیل کړي. دا ځل د دې سیالیو لپاره لوبډلې له 50 څخه 40 تر کمې شوې دي. تر دې وړاندې په فرست کلاس سیالیو کې شپږ لوبډلې هم لوبېدلې دي. که څه هم د کرکټ بورډ ادارې ویلي هغه مستحق لوبغاړي چې یادو سیالیو ته نه دي غوره شوي، اکثریت یې د فزیکي تکړښت یا یو ټیسټ په ازموینه کې پاتې راغلي دي. بل لور ته بیا ګڼو لوبغاړو په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي دي چې فرست کلاس ته په نلو غوره کېدو مایوس دي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د کورنیو سیالیو په لړ کې به فرست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ پیل کړي. یادې ادارې په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې دغه سیالۍ به د اگست په 10مه نیټه په ننګرهار او خوست ولایتونو کې پیل او د سپتمبر تر 14مې نیټې به دوام وکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي د احمد شاه ابدالي فرست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ چې له دې وړاندې د هیواد د 50 زونونو په استازیتوب 50 لوبډلو پکې برخه درلوده، دا ځل به یې په شپږم پړاو کې څلور لوبډلې هندوکش سټرایکرز، ماهیپر ستوري، میوند چمپیئنز، او پامیر اتلان ګډون ولري. کرکټ بورډ وایي دا ځلې د لوبډلو شمیر له 15 څخه 4 تر کم کړی او موخه دا د 100 ملي لوبغاړو ته د لوبو ښه زمينه سازي وشي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د دې فرست کلاس سیالۍ پر مهال به هر لوبډله یو د بل پر وړاندې دوه دوه سیالۍ کوي او ټول ټال 13 سیالۍ به ترسره شي. د یادو سیالیو د پیل په لومړۍ سیالۍ کې به ماهی پرستوري د هندوکش سټرایکرز پر وړاندې د خوست په کرکټ لوبغالي کې د لوبي ډګر ته ښکته شي. همدارس دویمه سیالۍ به د میوند چمپیونز او پامیر اتلانو لوبډلو ترمنځ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره شي. د یادونې وړ ده چې د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالیو د تیر کال اتلولي عامو لوبډلې ګټلې وه. د امو او بندي امیر ترمنځ پایلو به که څه هم بې پایلې شوې وه، خو اموزون د لومړۍ پاڼې په ګټلو د یاد جام اتلولي خپله کړې وه.
د انګلستان او استرالیا ترمن د اشیس ټیسټ لوب لړۍ بشپړه شو. په دې سیالیو کې لومړنۍ دوه سیالۍ استرالیا او دوه نورې انګلستان وګټلې، خو یو لوبه د ورښت لامل مساوي شو چې د لوب لړۍ هم په مساوي توګه پای ته ورسېده. دا چې استرالیا د انګلستان میلمه، نو د اشیس ځانګړې ټرافي بیرته استرالیا ته ورټل شوه. د دې سیالیو پر مهال دوه انګلستاني لوبغاړو تقاوت هم اعلان کړی دی. اکرام الله اکرام مو له بشپړ تفصیل خبروي.
د انګلستان او استرالیا ترمنځ د اشیس لوب لړۍ وروستۍ سیالۍ هم د جولای په 1 نیټه د لوبې په 15 ورځ د کوربې انګلستان په بری سره پای ته ورسېده. یا د سیالۍ د لندن په وول لوبغالي کې پیل شوې وه چې استرالیا ونه کړای شول د انګلستان د 324 منډو هدف پوره کړي. دوی دغه سیالۍ د 9 منډو په توپیر وبایلله. د ایشیس د ټیسټ سیالیو په یادې لوبلړۍ کې لومړنۍ دوه سیالۍ میلمه استرالیا وګټلې، خو په درېیمې سیالۍ کې د انګلینډ لوبډلې بری وموند. د دواړو لوبډلو ترمنځ په مانچستر ښار کې 3 ټیسټ سیالۍ په مساوي توګه پای ته ورسېده. په یادې سیالۍ کې د انګلستان لوبډلې برلاسه و. خود لوبی په 4 او 5 ورځ شدید اورخ لنګلستان د بریا هیلی واخیستی. د دې لوب لړۍ 5 سیالي د لندن په اول لوبغالي کې د جولای په 20 نیټه پیل شو. دا ځل استرالیا په 54 تو په 54 غوړه کړه. انګریزانو په دواړو پاڼیو کې 233 او 395 منډې وکړي، خو استرالیا چې په لومړۍ پاڼۍ کې 12 منډې مخکېواله هم درلود، په دویم پاڼۍ کې تر 304 منډو جوړولو وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. دې سیالیو په وروستیو کې د انګلستان چټک توپ چون کې سټورات براوډ په ناڅاپي توګه له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دای وروستۍ نړیوال لوبه ده او تر دې وروسته به هیڅ ډول نړیوال کرکټ نه کوي. براوډ که څه هم په دې سیالۍ کې 4 لوبغاړي وسوځول، خو په وروستیو کې دوه مهمې وکټې واخیستې چې له عمله انګلستان د لوب لړۍ په برابره توګه بشپړه کړه. ښاغلي براوډ په ټیسټ کرکټ کې 1400 وکټې اخیستې دي او دا تر جیمی انډرسن وروسته دویم چټک توپ چون کې دی چې دومره وکټې سوځولي. که څه هم په ټیسټ کرکټ کې براوډ یو له بریالیو توپ چونکو شمیرل کیږي، خو په لومړي ځل د 2009 کال په 20 نړیوال جام کې هندي یوراج سنگ پرې په یو اوور کې شپږ وهلي وي چې هغه ریکارډ اوس هم د یوراج په نوم ثبت دی. د غراز د دې سیالیو په پای کې بل انګلیش لوبغاړي موین علي هم وویل چې دای وروستۍ ټیسټ سیالي ده. یو ور وړاندې هم له ټیسټ سیالیو تقیسته و، خو د دې ایشیس تر پیل وړاندې ترې هیله شوې وه چې دا لوب لړۍ هم د انګلستان لپاره تر سره کړی. خغلی علي چې ال راونډر لوبغاړی دی، په ټیسټ کرکټ کې تر 3000 زیاتې منډې او تر 200 زیاتې وکټې اخیستې دي. د ویلو ده چې د دې ایشیس د وروستۍ سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه کریس اوکس او د لوب لړۍ د غوره لوبغاړي جایزه بیا میچل سٹارک او کریس اوکس په شریکه وګټله.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د امریکا د میجر لیگ کرکټ پایلوبه د مای نیویارک لوبډلې په تلولې پای ته ورسېده. پایلوبه د جولای میاشتې په 1 نیټه ناوخته د مای نیویارک او سیاتل اورکس لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې د 2 وکټو په توپیر نیویارک وګټله. سیاتل لوبډلې لومړی توپوهنه کړې وه او د 104 منډو هدف یې ټاکلی و. د یادې لوبډلې لپاره په توپوهنه کې کوانټن ډیکاک 80 منډې کړې وې. مای نیویارک لوبډلې ته بیا په توپ اچونه کې افغان راشد خان ښه وځلېد. هغه په 4 کې 9 منډې ورکړې، درې لوبغاړي وسوځول. نیویارک ورکل شوی هدف د لوبډل مشر نیکولاس پورن د 132 منډو پر منډ په 14 اوور کې د 3 وکټو په سوځېدو سره پوره کړ. دا لومړی ځل و چې په امریکا کې د کرکټ سوداګریز لیگ ترسره کیږي. باید وویل شي چې مای نیویارک لوبډل هم د ممبئی انډیز لوبډلې د مالک 58 لوبډل و او په یاد لیک کې ګڼو نورو هندي پانګوالو هم پانګه چونه کړې وه. په استرالیا او نیوزیلند کې د 22 هیوادونو د خزینه فوټبال په پیل شوی نړیوال جام کې تر دې دمه سویس، استرالیا، جاپان، انګلستان، نیدرلند، فرانس، سویډن او د کولمبیا لوبډلې په خپل ګروپونو کې مخکخه دي. د ګروپي پړاو سیالي به د اگست میاشتې په 3مه نیټه بشپړ شي او بیا به د شپاړس غوره لوبډلو پړاو پیل شي. د شپاړس غوره لوبډلو پړاو د اگست په 5مه نیټه د سویس او اسپانیا په لوبې سره پیلېږي او د همدې میاشتې تر 8مه نیټې دوام کوي. د یاد پړاو تر بشپړېدو وروسته د کوارټر فاینل مرحله ده چې هغه به اگست میاشتې په 11مه نیټه پیل شي. باید ووایو چې د دې نړیوال جام پیلو به د اگست په 6مه نیټه ده. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونو او ریپورتونو برخه بشپړه شو او ځانګړي مرکه درته وړاندې کوو. دا اونۍ مو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري پر اتلونکو فرست کلاس سیالي مرکه چمتو کړې ده. په دې مرکه کې د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې له مشر نظیم جار عبدالرحیم زی او پخوانی لوبغاړی وسنی روزونکو دولت خان احمدزی سره غږیدلی وو. راځي نور په مرکه کې ووري. جار صاحب، د فرست کلاس یا څلور ورځنۍ سیالي لوبډلې ولې له 15 څخه څلور تر کمی شوې دي؟
فرست کلاس سیالي خو موږ وختل چې کیفیت خسی چون په 15 ټیمونو او پاره کې د لوبغاړو هم لوبې کړې وي چې کوم چې فرست کلاس سټیټس ته دوی برابر نه نو به یې بني نو ما غوښنی وجه دا و چې موږ وختل چې کیفیت خسی او ایواز پیوړ او تکړه لوبغاړي چې رښتیا هم د فرست کلاس وړ وي نو دغه پوجم دغه لوبډل 15 نه څلور تر اخته تکړه وي.
احمد زه ستا سوراتو وای د فرست کلاس یا څلور ورځې او سیالې لوبډلې ل 15 څخه څلور ته کومول مناسب کار دی؟
وندا بالکل څلور لوبډلې سي دي د دې تر شا یو پیکر دی چې مونږ یو معیاري انتخاب وکړو. یو معیاري لوبغاړي په معیار برابر لوبغاړي باید فرست کلاس وکړي خو نه دا داسې نه ده. یو خو زنونه تر منځه تللې دي او بل خبره دا ده چې معیار په دې نه راځي چې لوبډلې کمې کړي. معیار سیده د لوبغاړو په روزنه راځي. لوبغاړو ته باید د ټولو زنونو لوبغاړو ته باید ان سیزن او پری سیزن او یعنی په کال کې باید دوی ته دری روزنیز غټ کیمپونه وسی. په دې باندې چې دا د لوبغاړو معیارونه سي دي او چتیږي د دوی فټنس کیمپونه وسی او دوی مختلفې د دې په مختلفه روزنه باندې کار وسی. مطلب د دوی په تخنیک باندې په ټاکټیکس باندې په فزیکس او منټلی په دې ټولو شانو باندې باید کار وسی. ټول کال باید کار پیوسی بیا به سیدا فرست کلاس او کلیستی او کار ټورنمنټ هغه به معیاري کیږي. د لوبډلو په کومولو باندې یو ټورنمنټ هیڅ کلب نه معیاري کیږي.
درته وی یادو لوبډلو مخ کې د سپینغار میسانګ بوست بند امیر او مو نمونه لرل. په دې نمونه کې څه ستونزه و چې بدل مکړل؟
او 15 وړ نمونه چې دي زون 15 وړ ډیر غوړه دي. یو خدای دې چې دم غړې پونګه په سټراکچر کې زون نه هیڅ نه لرو چې زون نه دی وی. بل دا و چې کله لوبډلې څلور سین بیا څلور نمونه نه کیږي چې 15 نمونه څلور غوړه کې نو دغه به انصاف نه هم دغه یو لامل و چې دغه نمونه بدل شو.
احمد زه تاسو جواب د لوبډلو د نمونه د بدلولو په تړاو څه دی؟
بالکل مخکې 15 زونونه وو او باقاعده نمونه بلرل او د دې ايديا شاته یو دا شی نو سې د لوبډلې د صرف نمونه ولري. هغه زون کې مسولین وو د دې لوبډلې په انتخاب کې رول لاره، د لوبډلو په روزنه کې رول لاره، لوبډلو ته به کمپونه او تورنه برابرول، لوبغاړي به منسجم کول. نو هغه یو پورا اداري وی، هغه صرف نمونه نه وو. بوس زون پورا یو اداره والته خلکو سټول د بوس زون سمره اړوند نور ولایتونو دغه هغه به سمبالول. دوی بسیدا د ګروندونو لپاره پمزکو پیدا کولو کې په مارکیټینګ کې او د لوبغاړو په روزنه کې د لوبغاړو په انتخاب کې د لوبغاړو په منسجمولو کې په کمپونو کې او د لوبغاړو په حق غوښتلو کې د خلکو ډیر زیات رول. نو دا صرف دا نمونه نه وو چې په دې نمونه صرف لوبډلې وي، د دې شاته ډیر لوی یو آیډیا وه او خلکو سیدا ډیر خدمات کړي دي او ډیر خدمات د افغانستان کرکټ لپاره د لوبسه پورستا. د نمونه کې باید هیڅ ستونزې نه وي. د نمونه باید نورم سټایل سی وي. د نمونه ته ډیر کار سوی وي، بلکې د نمونه ادارو ته ډیر کار سوی وي او د ته ډیر رښت ورکول سوی وي.
فکر نه کوي چې ډیر زیات لوبغاړي مو نه دی غوړه کړي کوي. بل لوبډله هم وای شاید ګړو نور مستحق لوبغاړو ته چانس ورغلی کړی وای.
دریمه پښتنه تاسو فکر نه کوئ چې ډېر لوبغاړي غوړه کړی؟ خیر غوړه کول کې خو زه کوم رول نه لرم، هغه سلیکشن کمیټه کار ده. اب پښتنه سلیکشن کمیټه نه کوي خبري، او دی یو ټیسټ خو مایا ټاکل شوی ده. حال دا چې الکان ته وختي خبر ورکول شوی، نږدې یو میاشت مخکې خبر ورکول شوی ده چې یو ټیسټ ځانونه برابر کړي.
احمد زه سپ تاسو څه فکر کوئ که یو بل لوبډله اضافه شوی و دې کې به څه ستونزه وي؟
بالکل، کچې ته مونږ زنونه لرلای او د زنونو لپاره مونږ یو منسجم یا یو سم سیستم لرلای چې خپل د زون لوبډله ته روزنیز کیمپونه وای، یو خپل زون کې لوبې کولای، د تصحیح کوچنګ سټاف وای، د سره ټرینر وای، حتی د سره یو سلیکټر هم وای، او دی خپل ولته روزنیز کیمپونه کولای، یو زون بل زون دعوت کولای کله چې دوی رسمي لوبې نه وای. نو دا ټیمونو به ډیر رشد کړی وو په هره برخه کې، او مخکې سما په خبرو کې ویلې چې د لوبغاړو کمول سي دي، یا د ټیمونو کمول سي دي، دا د ټورنمنت معیار نه جګی. د ټورنمنت معیار د لوبغاړو صحیح روزل جګی، باید لوبغاړو په روزنه باندې کار وسی نه په کمولو باندې. دې سره هغه لوبغاړي ډیر لوبغاړي لمنځلاړه چا چې په 3D کې ډیر زیات رنزونه کړی وو او ډیر زیاته کارکردګي نه کړی.
د یو یو ټیسټ یا ازموینه د کوم لوبغاړو لپاره دا وایي؟ ملي لوبغاړي هم باید دا ازموینه ورکړي؟
نه، ملي لوبغاړو خو یو یو ټیسټ نه ورکړي، ځنه په خپل سفرو هغه کې ورکړي. دا یوازې د کورنۍ کرکټ لپاره نه، موږ یو ټیسټ اخیستای.
احمد زه سبا د کورنۍ کرکټ یو لوبغاړی په کلب لیول ولایتي او درې ورځنیو سیالیو کې ټاپ پرفارمر وي، خو یو ټیسټ کې پاتې راځي، فرست کلاس کې نه خستل مناسب کار دی؟
یو یو ټیسټ ډیر یو داسې مضمون ګرځېدلی ده د لوبغاړو په منځ کې. یو یو ټیسټ به لږ صحیح تشریح کړو. یو یو ټیسټ کله هم د دې لپاره نه ده چې د لوبغاړي انتخاب دی پی او سی یا د پی ډراپ. یو یو ټیسټ یو فزیکي عمل ده چې ته د یو لوبغاړي هغه فزیکي توانایي ګوري چې د توانایي د فزیکي په کوم لیول کې ده. لږه لیول نه وروسته د تماغه سي ټرینر د دې لپاره ماغه سي فزیکي تمرینات ډیزاین کوي تر څو پورې چې د لوبغاړي لیول دی وګوري، او بیا هغه سي پروګرام ورته ډیزاین کوي او په مېډ لیول باندې د ماندې فزیکي تمرینات وکړي. یو یو ټیسټ هیڅ کلم د دې لپاره نه ده چې یو لوبغاړي د پی ډراپ سي. بل خو ته تخنیکی اړخ ته راځو، بل سدا یو ټیسټ پورا یو تخنیکی پروسه ده، ډیر خلک ورسره بلد هم نه دي. بل اړخ ته راځو، ست یو ټیسټ سدا په غواټه مضمونه ده، دوی کرکټ بورډ سدا د یو مضمون ټیسټ اخلي. نو په کار ده دی سدا باید دی وو اتو واړو مضمونونو ټیسټ واخلي، لکه رکی څلوېخ میټر سپرینټ ده، رکی پوش اپس دی، رکی پول اپس دی، رکی بال تروینګ دی په ایکسپلوسیو پاور ده پاره ده، رکی فلیکسیبلیټی ده، یغه کې جم د لوور باډي پاور ده، یغه کې دا شین چې دی دا د دې ټیسټ مو اخیستل سي. دا په سلو کې څلور اته نمرې سي دی باید ته واخلي. نو هغه ټیسټونه نه اخلي، دوی صرف منډي والا ټیسټ اخلي سي، هغه دوی انډورنس ټیم نه ګوري، او دې باندې باید یو لوبغاړی ډراپ نسی، ځکه دا د لوبغاړو مهارت نه ده، دا مهارتونه نه دي. د لوبغاړي لپاره غټ مشکل شې چې دا غو مهارت حاصلول دي، او مهارت جوړول دي، او مهارت عادت ګرځول دي، چې دا ډیر ټایم اخلي. یو یو ټیسټ خو که ډیر ټایم اخلي، نو شل ورځې کې لوبغاړي منډي وایي، نو یو ټیسټ کولای سي. او په ډیولپمنټ سټیج کې، یعنی په کورنۍ کرکټ کې، یو یو ټیسټ کلم د دې معیار باید نه سي څوک دې په انتخاب سي او څوک دې په ډراپ سي. موږ ډیر شاهدان کدي دي اوس یو دغه یو ټیسټ اوسې دو چې د دې لوبغاړو پورې داسې دا یو ټیسټ خلکو پاس نه کړ، نو او ټول د دې لوبغاړو پاس نه کړ چې هغه په 3D کې ډیر زیات پرفارمنس کړی دي. او اکثریت لوبغاړي چې دي په شپاړس شپږ کې درېدلي، په شپاړس اووه کې درېدلي، یعنې دوه درې منډې پاتې دي چې دی په دې یو ټیسټ کې پاس سي. که بیا دا ډېره سیریس خبره، نو د نېشنل ټیم د پاره ولې نسته؟ نو دې داسې شیان دي چې دا شیان باید ونسی، ډیر سیدا تر ډیره حده پورې خیټالوجي باید ونسی. هر شی باید سره کم نړیوال کړي، سره کم نور دنیا زی، هغه سی باید موږ هم لاړ شو، او دی یو ټیسټ په صحیح معنی او صحیح مطلب باندې باید ځان پوه کړو. یو یو ټیسټ کلم دې د پاره نه ده، یو فزیکی عمل ده، یو لوبغاړی دی په ډراپ سی.
د دې سیالۍ اصول څنګه دي؟ یو لوبغاړی څو لوبې کوي او تر کومې نیټې پورې به دا سیالۍ دوام لري؟
دې سیالۍ اصول د چار لوبغاړو لبل لوبغاړو سره دو لوبې کوي، یعنی ټول شپږ لوبې هره لوبډله کوي مخکې له دې چې فاینل ته لاړه شي. او دغه سیالۍ په دریم اگست باندې روزنیز کیمپ پیل کیږي چې یوه اونۍ روزنیز کیمپ ده، او بیا په لسم اگست باندې له خیر سره لومړۍ سیالۍ ده، نو شلم سپتمبر پورې بل خیر سره دغه سیالۍ دوام کوي.
خلک نیوکه کوي چې د افغانستان کورنۍ کرکټ کم دی، حتی راشد خان هم په څو مرکو کې ویلي دي چې زموږ د کورنۍ کرکټ کوالټي کمزوري ده، علت یې څه شی بولئ؟
رښتیا هم د نورې نړۍ وګورو، کاغه انډیا ته مثال لا واخلی، استرالیا او انګلند او دار واخلی، هغوی خو دې کې شک نشته چې کورنۍ کرکټ به موږ نه پیاوړی، دې کې شک نشته. دا د هغوی هغومره سهولیات او هغومره امکانات دي. د موږ بیا داسې فرست کلاس او هغو ته که وګورئ نو داسې ډېر ګراؤنډونه موږ نه لرو، ډېر لوبغالي موږ نه لرو، سې دې جوګه اوسې چې موږ د فرست کلاس سیالۍ یا لسی سیالۍ دغلته وکړی سو. یوه غټه ستونزه دا ده، خو موږ ورته خپل امکانات برابر کړي او تر د امکان تر بریده موږ هڅه کوو چې کورنۍ کرکټ ډېر سکل اوس دولس ټورنمنټه کېږي د فرست کلاس او دې په شمول باندې. نو زه فکر کوم څوک چې په افغانستان کې دلته یو د معلومات کوي چې موږ کورنۍ کرکټ له پخوا نه څومره ښه سوی ده او څومره ډېر سوی ده، او بل کال ته لاړ دینه هم ډېر پلان دل خیر سره چې اوس موږ په پلانینګ باندې لګیا یو. که چېرته موږ ګورو رښتیا هم ویشتنځایونه د موږ ښه نه دي چې د هغې لپاره داسې کسان پکار دي چې ډېر وړ او تکړه خلک یو په دغه برخه کې تجربه ولري چې متاسفانه د موږ په هیواد کې نشته. نو ویشتنځایونو ته بېلابېلې خاورې پکار دي او دغسې وړ او تکړه خلک ورته پکار دي، کیوریټران پکار دي چې هغوی دغه ویشتنځایونه او لوبغالو باندې خپله خپله ته ځانګړې تجربه دې برخه کې لري چې هغوی فرست کلاس ته لس اے ته یا شپږیزې ته شل ورځ فارمټ ته
راشد خان څو ځل په خپل مرکو کې د افغانستان کورنۍ کرکټ ته ویلي دي چې دا کیفیت یې کمزورې ده، د غراز کم هم ده، څنګه سمې ده شي د کورنۍ کرکټ؟
ګوره که کورنۍ کرکټ ته موږ وګورو، یو کلب کرکټ ته موږ درې میشه ورکو، کدی سی رازو نو معیار کچې ته موږ معیار جو دی ډومیسټک جوړو، موږ لوبډالو ته باید ډیر زیات میچونه ورکو، په خاصه توګه چې زه بار بار زون یادوم او د زون په اهمیت باندې غږیږم، زونونه بیرته باید فعال سي، هر زون باید انډر 19 ټیم ولري، خپل سینیئر ټیم ولري، د دې ته د ډیولپمنٹ پروګرامونه د ټول کال د پاره ولري، همدغه ټول لوبغاړي چې د زون ټیم ته انتخابيږي هغه باید سده کانټراکټ ولري، هغه باید ریګولر ان روزانه از ا پروفیشنل یو مسلکی کرکټر په شکل باندې ټول ورځ کرکټ په خپل زون کې تر سره کی. نو بیا به سیده د مونږ کورنۍ کرکټ سیده تر یو حد پورې ډیر ښه کیږي او لوبغاړي به معیاري کیږي او یو ټیسټ به هم نه پیل کی. نو دا شیان نستا د مونږ هر وخت سیده هر یو فرست کلاس ته هر وخت یو نوی لوبډله انتخابیږي، هر لیست ته یو نوی لوبډله انتخابیږي، هر تری ډی ته یو نوی لوبډله انتخابیږي، کلاند دی گریڈ 2 دی گریڈ 1 لوبډله انتخابی کی سیدا، خو د مونږ د زون لوبډله د ریجن لوبډله باید یو لوبډله لدی نه په کال کې یو یو یا دو لوبغاړي ډراپ سی، یو یو دو لوبغاړي باید د کی انتخاب سی. د سینې سی روزانه مونږ هر کال او د هر ټورنمنت لپاره د زون لوبډله چې د نیمه جوړو، نو دا غو مشکلات سی دی مونږ سره مخ کیږو. د مونږ ډومیسټک مارکی گینه تر سو پورې سی ډومیسټک ته مونږ ایچ پی پی پلانز د زون د لوبډله لپاره د سینیئر جونیئر لوبډله لپاره ونه لرو، مونږ به هم دغه شکل باندې انډر 19 هم صحیح نه انتخابیږي، ایمرجنګ به هم صحیح نه انتخابیږي، د زون لوبډله سیدا کمیاري نه وي، د مونږ نیشنل ټیم به هم معیاري نه وي.
که د شفیق غفاری او نورو لوبغاړو په څیر لوبغاړي په فرست کلاس سیالیو کې ونه لوبول شي، دوی نور څه شی باید وکړي؟ دا د دې لوبغاړو د استعدادونو ختمول نه دي،
یوازې شفیق الله غفاری دا، نور هم ډیر مستعد لوبغاړي پاتې شوي دي او هغه یو یو پیل کړی و چې په هغه کې زه ډیر نمونه اخیستلی سم، خو داسې نه چې نمونه رانه پاتې شي، کابد محمدي وګورو، دلاغا وګورو، طارق ستانکزی وګورو، مثال خبرې خیر محمد هلک وګورو، نور ډیر پیاوړي لوبغاړي نور هم و، یا اکبر مسازی وګورو، ښایي نمونه لمانه ټول ما ته اوس په یاد نه وي، حکمران پاتم سی نو ډیر مستعد لوبغاړي پات سوي دي خو زه به دا وایم چې دوی ته وخت ورکول سوی او کافي ډیر وخت ورکول سوی چې یو کی یو پریکټس پلو کی دا هم یو غوښتنه ده او دا غوښتنه باید پالیسی خو یو ور چې یو کی فیل سل بیا موږ ورته وخت ورکړو دومزلی موږ ورته وخت ورکړو په پای کې بیا هم ناکام سل نو موږ ګورو نو غواړو چې دغه استعدادونه له لاسه ورکو او ما په خپل نظر باندې دغه استعدادونه ته باید حتما موږ چانس برابر کړو ګورو هر ممکنه لار لټو کوو سی چې بل چانس ورته ورکو کوشش دا کوو لګي سره خبرو کې څنګه وکولای شو چې دغه استعدادونه ځای نشي
احمد صاحب څو خړان د عثمان غنی د کرکټ بورډ پریکړې وننګولې او تیر ورځ شفیق الله غفاری د ناهلې پوسټ کړو دغه راز غن نور کورنۍ لوبغاړو هم دا کار کړو د دې لوبغاړو آینده به څنګه کیږي
لوبغاړي باید د زیات ناهلې نسی د لوبغاړي په ژوند کې کته پورته راځي دغه شیانو تاثیر دغه وړو وړو شیان ولو وجنه لوبغاړي بیزاره کیږي د دې کرکټ بورډ پام پکار ده دې ته یو صحیح یو مسلکی دس یو سټرکچر د ډومیسټک کرکټ د پاره پکار ده په یو ټیسټ باندې بیرته نظر ثانی پکار ده او ډیر په سړو مغزو سره کارونه پکار دي څنګه کولای شي په دسی حالاتو کې لوبغاړو ته फायदा ورسیږي بهترین لیدرشپ دا داسې خلک راپورته کې خلک باید دونه غورځي خاص توګه لوبغاړي باید ناهلی نسی او لوبغاړو لپاره باید منظم پروګرامونه ډیزاین شي چې لوبغاړي تشویق شي په افغانستان کې پاتې شي او افغانستان لپاره کرکټو کې پاینده کې
د ونیزی سپورتي خبرونه درلو مینوالو د دیونه مطالب هم دومره تربیامو په لوی لاس پارم